द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ټیو ریډیو د نن د کول ورځ 2018 کال د اکتوبر د میاشتې سلیریشتمه نیټه ده. پاکستان کې شوی د ماخام اته افغانستان کې دیونی می او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نوشیروان کلندر
هر کله وایو. ګران اوریدونکو تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول د خبرونو سر ټکی
د هند او پاکستان ترمنځ د پولي یو خوا او بل خوا ډزو کې نږدې درې کسان وژل شوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پاکستان په لوه تندره وډلو لخوا د ترهګرې پیښو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ وضع کړکېچنې شوې ده.
د داعش نه د عراق دویم لوی ښار موسل بیرته اخیستلو دپاره د روانې جګړې په اتمه ورځ عراقي او کورد فوزیان د ښار ختیځ او جنوب په لور ور روان دي.
او نن په ټول نړۍ کې د پولیو ناروغي روز منزل کیږي. پولیو ناروغي اوس یوازې نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې پاتې ده.
سټه کې تاسو اوریدل ګران اوریدونکو موږ سره اوسې وړاندې کوو تاسو ته د خبرونو تفصیل. د پاکستان او هندوستان ترمنځ په ورکینګ باونډرۍ ډزو کې لږ تر لږه درې تنان وژلې شوي او په دې کې دوه ماشومان هم دي. هندي پولیس وایي د پاکستان لخوا شیلینګ او ډزو کې د ګل په سهار وختي یو هلک مړ او څلور تنان زخمیان شوي دي. بلخوا د پاکستان فوج وایي هندي فوج په لانجمنه پوله ډزو کې دوه پاکستانیان هم وژلي دي چې پکې د اتلسو میاشتو یو ماشوم هم دی او اووه تنان نور زخمیان دي. یاد دي د هند ولقې لاندې د کشمیر په اوړي کې په فوزي کیمپ ته حملې او د هغې نه پس د هند لخوا د پاکستان ولقې لاندې کشمیر کې د سرجیکل سټرایکس دا وو. د دواړو ملکونو ترمنځ حالات د وړاندې نه خراب کړي دي.
او هندي پولیس وایي هغوی د هیواد په شرقي برخه کې د یوې نښتې په مهال اتلس ماونواز یاغیان وژلي دي. دغه وسلوال د چین کمیونست لیډر ماوزه ډونګ د فکر نه متاثر دي او د تیرو پنځو لسیزو راسې دغه سیمه کې د غیر مساوي رویې په ضد جګړه کوي. د هندي پولیسو وینا ده دغه نښته د اتوار په ورځ وروستو له هغې شوي چې چارواکو ته د اوړیسا او اندرپردیش ځنګلو کې د دیرشو ماونواز یاغیانو د راټولېدو خبر ترلاسه شوی و.
د پاکستان د قومي صحت اداره ان ایچ ایس وای پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې 2.5% کمواله راغله. د وزارت ویاند وای دینه معلومیږي چې موږ د پولیو خاتمه هدف ته ډیر ورنږدې شوی یو. یاد دي نن په ټوله نړۍ کې د پولیو د خاتمه عالمی ورځ منځل کیږي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا په دنیا کې یوازینی درې ملکونه پاتې شوی چرته چې وس هم د پولیو وایرس موجود دی. د پاکستان صحت چارواکي وای دوی په دغه ورځ د پولیو پر ضد د سل ورځنی مهم آغاز کوي. دغه مهم به د خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو دپاره وي. د ملګري ملتونو د ماشومانو څانګې یونیسف دپاره مشر ډاکټر جوهر ډیوه ریډیو سره په مرکه کې ویلي تیر کال په مقابله کې خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونه 8% کم شوي او که مهم دغه شان کامیابۍ سره روان وو نو روان کال اخیره پورې به د پولیو وایرس مکمل ختم شي. ارشد مومن نه دغه تفصیلي مرکه اورو.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وایي نامعلومه موټر سایکل سورو نن د 400 سردریاب سیمه کې د استخباراتي ادارې یو انسپکټر په ډزو وژل دي او پولیس د ملزمانو نیولو لپاره سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د طالبانو جماعت الاحرار ډلې د استخباراتي ادارې د چارواکي د وژنې ذمہواري اخستې ده. بلخوا د بنو پولیس وایي لکه مروت زلې ته نږدې د بوریواله تانې په حد کې د دوه خزو مړی موندل شوی دی چې په ډزو وشتل شوی، خو تر اوسه د دې د وژنې علت نه دی معلوم شوی. اخوا بیا د پاکستان ناکرار صوبې بلوچستان کې چارواکي وای د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د ساحلي ښار گوادر په سیمه کې د سمندر غاړې د مامورینو دوو امنیتي عسکرو په شمول څلور تنان وژل شوی دی. د دغه پیښې ذمواري هم د طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکی وی دغه پیښه د زیلی هیډ کوارټر گوادر زخه د ایران په لوري باندې د 80 کیلومتره په واټن باندې په جیونی کې رامنځته سوله. د جیونی SHO چاکار بلوچ وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د پاکستان کوستګارد دغه افسران په ولسی جامو کې بازار ته تللي وو چې د ناڅرګند وسلوالو له لوري پر دوی باندې ډزې وسوې، چې په ترس کې نیک محمد او بل بیا د کوستګارد عسکر اشتیاق احمد ځای پر ځای ووژل شو. د جیونی SHO چاکر بلوچ وی چې په دغه پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي هم دي، هغه بیا دکانداران دي. په دوی کې یو شبیر احمد او بل بیا عبد حسین شامل دي. ټپیان شوي کسان یې په سملاسي ډول باندې دولتي روغتون ته راوړل، الته درملنه روانه ده. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکي له پیښه وروسته پر موټرسایکل باندې وتښتېدل. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د پاکستان د محصولاتو ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو FBR د هیواد مرکزي بینک سٹیٹ بینک او د ونډو بازار د سارنې کمیشن نه د پاناما او بهاما لیکس کې د شاملو خلکو د بینک اکاؤنټونو تفصیل غوښتي دي. په پاناما هیواد کې د 1590 تنانو او بهاما هیواد کې د 1500 پاکستانیانو په اړه معلومه شوې ده چې په پټه کاروبار کړی او د ملک نه په اربو ډالر اوښکې دي، چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د خلکو نومونه هم شامل دي. اقتصادي کارپوهان وایي دغه خلکو په اړه دا نه ده معلومه شوې چې دغه خلکو د ملک نه بهر پیسو اوښکلو لپاره قانوني لارې خپلې کړې وي او کنه.
د شمالي فرانس ساحلي ښار د کیمپ نه کډوالو کډی شروع کړی دي. د فرانس حکومت وایي د جنگل په نوم دغه کیمپ بلې علاقې ته وړل کیږي. په دې کیمپ کې قریبا 8000 کډوالو سیږي او د دوی منتقلي کې به یو هفته وخت لګي. دغه کډوال به په ټول فرانس کې د کډوالو مرکزونو ته منتقل کړي شي او دوی ته به په فرانس کې د پناه موقع هم ورکړي کیږي. فرانس وایي د کالیاس د علاقې د دغه تر ټولو غټ کیمپ منتقلي په انساني بنیادونو کوي، خو ځینې کډوالو د دې فرصت د پولیسو سره نښتې هم کړي دي.
عراق کې د داعش ډلې تر ټولو مهمه ښار موسل آزادولو لپاره د عراقي ځواکونو او اتحادیانو د عملیاتو په ترڅ کې د عراق کورد پېشمرګه ځواکونه وای چې د باشکا مهمه سیمه د داعش د قبضې نه آزاد کړې ده. د کورد پېشمرګه کمانډرانو وینا ده هغه وی د داعش تر قبضې لاندې سیمو کې په لویه پیمانه پرمختګ کړی دی. د ښار څخه بهر د پېشمرګه کمانډرانو میډیا ته دا هم ویلي دغه جنگیالي باشکا خار ته ورداخل شوی دی او دغه پرمختګ په داسې حال کې شوی چې د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر دغه سیمې ته رسیدلی او د کوردانو یو مشر مسعود بارزانی او نور مهمه کمانډرانو سره لیدلی دي. بغداد کې هم عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی سره شوی یو لیدنه کې کارټر دا ویلي چې واشنگټن د عراق قیادت کې د اطلاف اضافي ملاتړ ته چمتو دي.
د امریکا صدر باراک اوباما وای ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ورسته رضا ځان د صدارت لپاره نور نامناسب ثابتوي. هغه په لاس ویګاس کې وی د ستوري ته وینا کوله. اوباما د خپل ډیموکرات صدارتي امیدوار هیلری کلینټن حمایت کوي. همدغه شان خبره هیلری کلینټن د نارت کیرولاینا په شارلوټ کې هم کړې. هلته هغه خپل انتخابي مهم چلوي. بلخوا ډونلډ ټرمپ په فلوریدا کې خپلو پلویانو ته وینا کې ویلي هغه به د حکومتي بدعنوانۍ مخه نیسي او دا چې د هغې مخالفه امیدواره د کرپشن د خاتمې هیڅ منصوبه نه لري، ولې چې هغه پخپله د بدعنوانۍ علامت دی.
د امریکا د آسیایي هیوادونو لپاره سفارتکار ډینیل رسل د فلیپاین په سفر دی. نوموړي خپل تازه سفر په داسې وخت کې کوي چې د فلیپاین صدر روډریګو دت ورته د تیر زیارت په ورځ د چین سفر وروسته ویلو د امریکا خپل پوځي لارې جدا کوي او چین سره به اتحاد جوړوي. د فلیپاین اکثریت خلک د صدر د دغه وړاندیز مخالفت کوي او په دې اړه اوس صدر د لانجمن تجویز په اړه د پارلیمان او کابینې د مرستې تمه لري. امریکایي سفیر به د فلیپاین خارجه سیکرټری پرفیکټو یا سره ویني او د صدر د ارادو په اړه به ترې وضاحت اخلي.
د وینزویلا کانګرس تیر ورځ ویلي په ملک د ریفرندم لار نیول د حکومت لخوا فوزی کو دیتا ده. په یو ایمرجنسی غونډه کې د حزب اختلاف اکثریت یو قرارداد منظور کو. په هغه قرارداد کې ویلې شوې د صدر نیکولس مدورو حکومت آئینی حکم د نه منلو سره کو دیتا کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. د پاکستان او هندستان ترمنځ یو وار بیا تاوتریخواله سیوا شوې ده. د اوړي د حمله نه پس او د هندستان لخوا د پاکستان ولکې لاندې کشمیر کې د سرجیکل سټرایکس د داوو نه پس حالات خراب وو چې نن تازه خبر دا ده چې دواړو ملکونو په ورکینګ باونډري باندې په یو بل ډزې کړې دي او دواړه په یو بل باندې د دې تور لګي. ورکینګ باونډري سدا لاین اف کنټرول د دې دواړو ملکونو ترمنځ سمانی لري. د دوانو ملکونو په لائن اف کنټرول باندې کمی کمی علاقې پرتی دي او چې کلن خط یو بل سره خلی نو بیا کم قسمه وسله استعمالي. د غټول تفصيلات زموږ همکار نصیر احمد کاکړ ناورو.
بالکل زبا کتر من اوریدونکو ته اول دوره لائن اف کنټرول یا چې بیا ال او سی هم ورته وای په دې باور ته وایم چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او د هندستان تر ولکې لاندې کشمیر دغه لائن اف کنټرول سره جلا کوي. دغه لائن یا لیکه د شملا د پریکړې په ترڅ کې په 1922 کې کشل شوې وه. خو تر دې وړاندې هم یو لیکه د دواړو کشمیرونو ترمنځ په کال 1950 کې د لومړي هند او پاکستان ترمنځ چې جګړه شوې وه هغه وروسته ملګري ملتونو دغه لیکه راکاږلې وه. خو هغه ته یوازې سرحدي لیکه ویل کېده. د هندستان او پاکستان ترمنځ بیلابیل کښالې پرتې دي ځکه سره د پوله باندې هم بیلابیل لیکو ته جلا جلا نمونه ورکول سوی دي. لکه څنګه چې ال او سی دی بیا د بل لیک نوم دی ورکینګ باونډري چې هندي پنجاب او پاکستانی پنجاب سره بیلوي. خو دا د ورکینګ باونډري اصطلاح یوازې پاکستان کاروي. البته هندستان دغه لیک ته نړیوال سرحدي انټرنیشنل بارډر وای. د هندستان او پاکستان د سرحدي پولې اوږدواله 1300 میل یا 2900 کیلومتر ده چې د نړۍ له یو څو خطرناک سرحدونو څخه یو دی. دې پولې باندې یو نیم لک غټ برکی بلپونه یا فلډ لایټس د هندستان لخوا لګول سوي دي او 50,000 د دغه رڼاګانو لپاره کمبي یا ستنې لګول سوي دي چې هر وخت څارنه کیږي.
دا خو تاسو د ورکینګ باونډري او د لائن اف کنټرول تفصیل بیان کو. د پولې دواړو خواو ته په دې لائن اف کنټرول باندې سیمي کمی کمی دي.
بالکل سمینه حسن. د پاکستان په خوا باندې کې د سند ایالت څخه را شروع کونه د هندستان سره د پاکستان پوله هم د سند له ایالت څخه له سمندري اوبو څخه شروع کیږي. ټټه سیمه ده، سانګر سیمه ده، نوابشاه او همدارنګه په پنجاب کې بیا رحیم یار خان، بهاولپور، ساحیوال، کسور، سیالکوټ او بیا لکه څنګه چې هم ټولو ته معلومه ده دواړو اړخونو ته کشمیر په مینس کې هم دغه لیکه ده او بیا تر ګلګته پورې دغه لیکه تللې ده. د هندستان له خوا بیا جلسمیر، رامګړ، لودیانا، امرتسر، جامو، کارګل او همدارنګه دغه لیکه بیا تر ګلګت بلتستانه پورې تللې.
د دواړو هیوادونو کاکر سبنن سبا چې څنګه روان دي په یو بل باندې تورونه هم لګي د ډزو د شروع کولو چې کله په یو بل باندې دزی کوي وسله کومه کومه استعمالي
چا غټ جنگونه چې د دوړو هوادونو ترمنځ سوي دي پاکي خوشکاره خبر ده. الوتکی جنگي او همدارنګ ټینکونه او د نور درنې وسلې کارول سوي دي. خو اوس چې کوم دي وسله کاروي دا چې په اصطلاح باندې سکریمشز کیږي یا بیا نشته کیږي د دوړو هوادونو د پوجونو ترمنځ یا چې بیا غ سره دي ځواکونه دي د هغه ترمنځ د زیاتره هم وړې وسلې کاروي یا ک بیا ځینې وختونه ک دغه جګړه لږ درنسي نو توپخانه هم استعمالوي. تر دې بلای تر اوسه پورې بیا په دغه دواړو سرحدونو باندې یا د دواړو هیوادونو ترمنځ په لیکه باندې چې کله هم نشو دي سوي دي هم دغه توپخانه ده یا وړه وسله چې په کلاشینکوف او جی 3 او دارنګ نور توپکونه دي.
ډیره مهرباني کاکر صاحب تاسو موږ سره راغلي. تفصيلات هم را دي که د هندستان او پاکستان ترمنځ موجوده کې نن سبا چې کمین ختي شوی دي.
ډیره مننه له تاسو څخه.
Thank you.
ګران اوریدونکو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د هند او پاکستان ترمنځ دز تاو تریخوالی او نخطو په اړه باندې نړۍ ځکه اندېښمن ده چې وایي دواړه ایټمی هیوادونه دي باید د ذمہواري مظاهره وکړي. نړیوالو مطبوعاتو کې په سر راغلی دي د ډیو ریډیو همکار بیروز خان په تفصیل راکوي.
په میډیا کې چې څه تاثر دی د هندوستان دننه او د پاکستان دننه، نو د هغې په حواله سره دوی د ماهرینو سره چې کوم کارپوهان دي د هغې سره خبرې اترې کړې دي. دا یو لیکواله ده ګیتا آنند په نوم باندې، نو د دې د یو دریو څلورو کسانو سره خبرې کړې دي او د هغې هغه کومې خبرې چې دي د هغوی چې کوم سوچ فکر دی، زه غواړم چې د خپلو اوریدونکو سره دا شریک کړم. او غټه وجه دا ده چې دواړه ملکونه هندوستان او پاکستان چې دي دا ایټمی ملکونه دي او د دوی په منځ کې په تیرو کې جنگونه هم شوي دي. نو په دې آرټیکل کې دی د سی آی اے چې کوم د استخباراتي اداره ده د امریکې، د دې یو پخوانی افسر یا د دې یو کارکونکی یو ایجنټ چې دا په ایشیا کې ډیر پاتې دی، د بروس ریډل نومیږي، دا هغه سره هغه نه چې پوښتنې کړې دي چې دې حالاتو ته څنګه ګوري، څه وایي چې دا څه دي. نو هغه وایي چې موږ داسې ځای کې نه یو چې ګندې واپسې نه شو کولی، خو وایي ډېر په طوفاني اوبو کې یو. دا د هغه یو ړمبنی هغه ده چې غواړم د خپلو اوریدونکو سره شریک کړم. او بیا او دی وایي چې کله بل حمله وینو او دا فقط وخت انتظار وي، مونږ دې ته انتظار به دې ته چې اوس بل حمله کله کیږي، ځکه چې د پاکستان د په دغه کانټیکس کې خبره کوي چې د پاکستان نه چې کوم ترهګر یا توند روا ډلې دي دا په هند کې عملیات کوي یا په د هند کنټرول لاندې د ولقې لاندې چې کشمیر دی هلته کوي. نو دی وایي چې دا به صرف د وخت انتظار وي، خو وزیر اعظم مودی چې کوم دی نریندر مودی د هندوستان وزیر اعظم وایي هغه کرخه راښکلې ده. او دی به لکه د تیرو وزیر اعظمانو په شانتې نه وي د هندوستان، ځکه چې هغې کچرې داسې پیښې به وشو نو هغوی به په سفارتي توګه خپلې هلې ځلې شروع کړي او احتجاج به یې وکړو. خو دی وایي دې داسې ځای ته رسېدلی چې دی به داسې نه کوي، ځکه که دی داسې کوي نو دی به خپل حیثیت ته لاسه ورکړي، ځکه د هندوستان اولس اوس د ده نه هم غوښتنه کوي، دی ده هم د هندوستان اولس ته دغه یو تاثر ورکړی دی. بیا د دې په غچې په یو بله کارپوهه ده مایرا مکډونلډ، دا د یو لیکواله ده، د دې یو کتاب دی، مشهور کتاب دی، هغه دی ډیفیټ از ان اورفن هاو پاکستان لاسټ د ګریټ ساؤت ایشین وار. دا د پخوانو دغه کې د بنګلادیش په دغه باندې هغه دی. نو وایي چې د هندي میډیا چې کوم تند دریز دی نو هغه انډیا جنگ په لبیایي، دا د هندي میډیا په حواله باندې دي دغه دی. او هم دغه تاثر د پاکستان د میډیا په باره کې هم دی، هغه وروسته راشي په دې هغه کې. خو دی وایي چې دا چې کوم لیکواله ده د دې آرټیکل ده، نو دې پکې ډېر تفصیل راوړلی دی. دا وایي چې د پاکستان پوځ به هم دې ته اړ باسل شي چې څنګه چې د عملیات وشول د هغه ته سرجیکل سټرایکس باندې چې کومه خبره د پاکستاني خو وایي چې نه مني، خو هند دغه سرجیکل سټرایکس کړي دي. نو وایي چې که دارنګ عملیات وشول نو پاکستان پوځ به دې ته اړ باسل شي چې جوابي کاروي وکړي، او کچرې هندي ځواکونو بیا یعنی دغه شانتي د سرجیکل دغه وکړل نو د پاکستان د پوځ سره به هم، ځکه چې خلکو هم د پاکستان په پوځ باندې او میډیا هم د پاکستان په پوځ باندې یو فشار اچولی او دباو اچولی دی. نو دا یو بل د هندوستان د یو پخوانی پوځي افسر دی اجے شوکلا، دی دا وایي چې کچرې داسې وشول نو دی وایي ځکه د پاکستان پوځ دا تاثر نه پرېږدي چې ګنې د ملک ته ساتلو دپاره هر وخت چمتو دی او هر وخت تیار دی، او بیا نه پوهیږو چې دا جنگ به تر کومه حده پورې رسیږي. غټه خطره دا ده چې کله ته جنگ تود کړې نو بیا به یې سړوي څنګه. دا د بروس ریډل یو بل کوټ دی چې وینا ده چې په دې بیان کې راخستې ده. خو اجی شوکلا چې کوم دی دغه پوځي دی وی زه یریږم ځکه مونږ اسرائیل نه یو چې په غذا باندې ورشو یا امریکا نه یو چې په هیټي باندې ورشو. مونږ د دنیا سلورم غټ پوځ یو د هند وای او د یو لسم غټ پوځ سره مخ یو. نو دی باندې فکر هم دی بیا یو بل هغه چې کوم ده دی ویل چې مودی کوشش وکړو د نواز شریف د پاکستان په حواله باندې چې څنګه مودی رالو اقتدار ته نو هغه د ټولو لمبې ته کوشش وکړي چې د پاکستان سره تعلق کې وزیر اعظم نواز شریف سره کوشش وکړي دوی چې مودی کوشش وکړو چې د نواز شریف پاکستان سره تعلق کړي خو څه نتیجه نه ورکوي. نو او دا غي وجه دی خی ځکه نتیجه نه ورکوي چې نواز شریف ته معلومه ده چې په پوز یې سمره وسرسي دومره په هغه زور نشي راوړی چې دې په خپل د اختیار نه وباسي. یعنی دا چې کوم د هندستان اند په اړه حواله باندې کوم پالیسی ده د پاکستان د پوز پالیسی ده او نواز شریف ته خپل اختیار معلوم ده نو هغه په پوز باندې دغه نشي کوو دومره نورم پوشکي یا دومره نورم په زور راوړي. نو څنګه چې مخکې اقتدار به لیدې دا ډیر امکان دی چې اقتدارم به لیدې. خو وای چې د خلکو او د میډیا غوښتنې چې کوم دي هغه جذبات راپارولې در پاکستان د نن اوس خبره کوي. وای چې دا دغه چې کوم دی شوکلا دا چې کوم پوخانه هندستاني پوځي دی د مودی په اړه باندې وای چې مودی اوس په زمری باندې سور شوی دی اوس د تر نشي راکوزېدی. د دې په جواب کې د پاکستان چې کوم دی د بلې خوا د پاکستان کې هم یو ګڼ شمیر خلک د پوز په شا ولاړ دي او دغه شان میډیا هم چې دا د پاکستان حکومت مجبوروي چې د صبر او زغم خبرې ونه کړي. دا مایرا مکډونلډ دا راغی یو خبره او بیا بروس ریل هغه اخري خبره وایي چې حالات ډیر خطرناک دي بس یو ترهګر برید ته یو ترهګر برید یې ترمنځ دی بیا سکیږي دا به وخت ښایي. ما غوښتل چې دغه د ماهرینو کومې رایې وي د ورسره شریکم د خپل اوریدونکو سره.
ګران اوریدونکو تاسو واشف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په پاکستان کې د ترهګرو ډلو یا غیر قانونه ګرځول شوی ډلو په ضد باندې وخت په وخت باندې ګامونه پورته کیږي. په وروستیو کې د ترهګرۍ په ضد جوړ شوی مرکزی ادارې نیکټا مرکزی بینک سټیټ بینک ته تقریبا نږدې 10,000 نمونه چې کوم دی اکاؤنٹونو چې کوم دی هغه ورته په ګوته کړی دي چې دغه بند کې په دغه باندې دا تور دي چې دی د ترهګرو مرستې د دغه بینک اکاؤنٹونو نه کیږي. د سټیټ بینک ویان وای چې دوی دا وخت دغه نمونه نشي راښکاره کولی خو ځنې اقتصادي کارپوهان وای چې بینکي نظام کې دغه صلاحیت نشته چې دغه خلکو پیسې ودرول شي په دې کې ورته مشکلات وي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
مطبوعات د پاکستان د مرکزی بینک د ویان عمر قمر دخلی لیکي چې د ترهګرۍ د مخنیوي مرکزی ادارې نیکټا لخوا د ورکړې شوو فهرستونو په اساس د داسې کسانو بینک کاتی تړلې یا کنګل کړې دي د چا نمونه چې د ترهګرۍ پر ضد د کال 1999 د اکټ په سلورم شیډول کې شامل وو او د نیکټا لخوا چې مرکزی بینک ته کوم سلور فهرستونه ورکړې شوې دي هغه کمرشل بینکونو ته هم استولې دي او په کنګل شوو کاتو کې د موجود مجموعي رقم په حق د کمرشل بینکونو څخه معلومات غوښتل دي. ښکاره دی چې تیر میاشت د پاکستان مرکزی بینک د یوې حکمنامې د لارې ټول بینکونو ته امر کړی وو چې هغوی د هغه کسانو پر ضد قانوني کاروایی وکړي د چا نمونه چې د ترهګرۍ د مخنیوي د مرکزی ادارې نیکټا لخوا ورکړې شو فهرستونو کې موجود وو. د مرکزی بینک د دغه ګام مرام د یو شمیر فرقه ییز لا قانونه او تندرو ډلو هلې ځلې قابو کول دي خو سیړونکي وایي چې د پاکستان بینکاري نظام په دغه شان تنانو او تنظیمونو د مکمل بندیز لګولو توان نه لري، او بل دا چې لا قانونه او تندرویا مذهبي تنظیمونه د مالی کومک نورې هم ډېرې لارې لري. اسلام آباد کې د سی آر ایس ایس په نوم د یو تینک ټینک مشر او نامتو خبریال امتیاز ګل د حکومت دغه ګام پر ځای بلي، خو زیاتوي باید چې حکومت د هغه شخصي کاروباریان هم د دغه شان تنظیمونو د مالی مرستو څخه منع کړي.
تنظیمونو کومک د پاره ډېرې نورې لارې دي. خلک اکثر کیش کې نقد پیسې ورکي، ډېر تجاران دي، د فاټا دي، د پنجاب دي، کراچۍ کې دي، چې هغه حکومت ته خو ټیکسونه نه ورکي، او برای راست ډایرکټ دي ته دسې ګوندونو ته فنڈنگ ډیر کوي، احتیاط ور کوي، ولې چې دا غي په نظر کې دا ډیر ښه کار کوي لګي.
د پاکستان سیول او عسکري قیادت د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د خونړي برید وروسته کال 2015 کې د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلارا جوړه کړې و، چې پکې د ترهګرو د مالی کومک ادرولو ګام هم شامل و. که څه هم د پاکستان حکومت او فوج د دغه ملي تګلارې لاندې په ټول هیواد کې بغیر د کوم توپیر څخه د بندیز لاندې راغلو تنظیمونو پر ضد کاروایی پخلی کوي، خو پرستو کې د ځن لا قانونه تنظیمونو سره د حکومتي وزیرانو ملاقاتونو د حکومت او فوج په دغه عزم سوالونه راپورته کړی دي. او د دفاعي چارو سیړنکار حسن عسکری وای د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسی د تضاداتو ښکار ده.
بڑا پالیسی کا مسئلہ ہے پاکستان میں، حکومت جو ہے وہ ایک پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے، ذرا سا پریشر پڑتا ہے خصوصاً مذہبی حلقوں سے، وہ فوراً اس پہ کمپرومائز جو ہے وہ کر لیتے ہیں.
ہغوائی دا دا پاکستان دا پالیسی یو لویا مسئلہ دا، حکومت یو پالیسی خپلکڑی خوچ دا مذہبی طاقتون لخوا پر لکشن فشار راشی نو سمدستی سمجھوتا اکڑی. سرګند دی وی چې د لا قانونه مذهبي تنظیمونو او په سلورم شیډول کې شامل د ځنې تنظیمونو مشرانو وړاندې وروزو کې د داخله چارو د وزیر سره ملاقات کړی وو، او د داخله چارو وزیر د دغه تنظیمونو د کارمندانو د تړل شو شناخت کارډونو د پرانستلو امر کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کو پانا مالکس اور بہا مالکس کے چکم نجدے تر اتو سو پورے دا پاکستانیانو دا پٹ کاروبار کولو نمونہ راغلی دی. پدی اڑا بانے را سر یہ رپورٹ دا ڈیو ریڈیو خبریال الیاس خان شیر کوی.
ایف پی آر دے لڑکے دا اقتصادی چارو ڈویژن تا ہم ویلی دی چی دوی دے دا مالی چارو دا سارن ادارے یا فائنانشل مانیٹرنگ یونٹ تا دا دے حرس مالی لین دین یا سپیشل ٹرانزیکشن رپورٹس او کیش ٹرانزیکشن رپورٹس سنٹرل ڈائریکٹریٹس آف نیشنل سیونگ دا ایف پی آر دا ڈائریکٹریٹ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن او ان لینڈ ریوینیو تا دا پاناما لیکس پینز سوا سلور نوی کسانو چی پکے دا وزیر اعظم دا کورنۍ بشمول سلور سوا سلور سلویخ پاکستانیان نو نمونه راغلی دی، او د باهاما لیکس یو سل 50 خلکو په بهر هیوادونو کې د سرمایه‌کاری پوره تفصيلات وړاندې کړي. ډیوا ریډیو چې د اقتصاد پوها او اسلام آباد پونتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر طاهر حجازی نه اپوختل چې پاناما لیکس او باهاما لیکس دي، او دوی ویني چې د لړکی ککړ خلکو پر ضد به حکومت سره کاروایی وکړي شي او کنا نو هغه وي.
اول خبره دا ده چې د پاناما لیکس حکومت دی یا د بل باهاما لیکس حکومت دی، دا اکچولی دا شور اکاؤنٹس تا دیکھے چکم ڈیولپ ورلڈ کے کسان فالتو پیسہ ہی کنا آگا ٹیکس نہ بچت کو دا پارا دوی کیا ایک دی اس دا دے معلوم کول پکار دے چی دا پاکستان نہ چوری شوے دے یا چا ٹیکس ویڈ کرے دے یا چا مطلب ایلیگل منی دے دا بیل خبر دے خالی دا ہی چی دا پاناما لیکس دا مطلب دا نہ دے چی دا ایلیگل منی دے لیگل منی سڑے خواہ کے دے چی دا انٹرنیشنل پرمیشن اویلیبل دے بل خبر دا دے چی مونگا چی پاکستان فارن ایکسچینج باہر رول دا پارا اول چی کم قانون ہو لوز قانون ہوگا کہ سر دا سے پابندے نہ ہو کہ تاسو اسٹیٹ بینک تھرو بڑے سے اور دا سے ہولڈی تھرو بڑے سے پندے بوجا سرا دا اس ڈیٹرمنٹ کو لڈر گران دے چی دا پیسہ چکم دے خونا 155 پاکستانی آنے چکم باہر لگلے دے دا پیسہ چکم دے دا لیگل دے یا ایل لیگل دے
دا مخالف گندنو اخوا دا پاناما لیک دا پلٹنو دا پارا دا عدالتی کمیشن جوڑا ولو مطالبہ کی گی، اور حکومت دے لڑکی اور پارلیمانی کمیټي هم جوړه کړې ده چې د لپاره ضابطه کار جوړ کړي. د حکومتي او مخالف ګوندونو د کمیټې غړي په دې سلانه نخکاری په دې لړ کې د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا 15 خواستونه سپریم کورټ کې هم جمع کړي شوي دي او پاکستان تحریک انصاف د نومبر په 2 نیټه د دې پر ضد او د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتو لپاره اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې او د پایتخت بندولو اعلان هم کړی دی. د کوم په اړه چې حکومت سخت فکرمند لیدل کیږي. بلخوا سپریم کورټ د پاناما لیکس په مسله وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز زامنو حسین او حسن نواز زوم کیپټن ریټایرډ صفدر د خزانه وفاقي وزیر ساکدار د نیب چیئرمین ایف آئی اے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایف بی آر او نورو اعلی چارواکو ته نوټس هم جاری کړی دی او د دې قضیې اورونه به د نومبر په 8 نیټه پیل کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته غوږی د ډیو ریډیو د خبرونې روان دي. نن د ګل ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اتنیمې په کابل کې اته، دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11:30 بجې شوې دي. یو ځل مو بیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته. د هند او پاکستان ترمنځ د پولي یو خوا او بل خوا ډزو کې نږدې 3 کسان وژل شوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پاکستان پلوه تندرو ډلو لخوا د ترهګرۍ پیښو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ وضع کړکېچنه شوې ده. داعش نه د عراق دویم لوی ښار موسل بیرته اخیستلو لپاره د روانې جګړې په اتمه ورځ عراقي او کورد پوځیانو د ښار ختیز او جنوب په لور ور روان دي. او نن په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغي روز نمانځل کیږي. پولیو ناروغي اوس یوازې نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان او هندوستان ترمنځ په ورکینګ باونډری او ډزو کې لږ تر لږه 3 تنان وژل شوي دي چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي. هندی پولیس وای د پاکستان لخوا شیلنګ او ډزو کې د ګل په سهار وختي یو هلک مړ او څلور تنان زخمیان شوي دي. بلخوا د پاکستان پوز وای هندی پوز په لانجمنه پوله ډزو کې 2 پاکستانیان وژل دي چې پکې د اتلس میاشتو یو ماشوم هم دی او وو تنان په دې کې جوبل شوي دي. هندی پولیس وای هغوی د هیواد په شرقي برخه کې د یو نښتې په مهال 13 ماونواز یاغیان وژلې دي. دغه وسلوال د چین کمیونست لیډر ماو زیډونګ د فکر نه متاثره دي او د تیرو 15 لسیزو راسې دغه سیمه کې د غیر مساوي رویې په ضد جګړه کوي. د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وایي نامعلومه موټر سایکل سپرو نن د 400 سردریاب سیمه کې د استخباراتي ادارې یو انسپکټر په ډزو وژلې دي. پولیس د ملزمانو نیولو لپاره سیمه کې د لټون عملیات کوي. د طالبانو جماعت الاحرار ډلې د استخباراتي ادارې د چارواکو وجنزي مواري اخستې ده. بلخوا د بنو پولیس وایي لکه مروت ضلع ته نږدې د بوري والا تانې په حد کې د 2 ښځو مړي موندل شوي چې په ډزو وشتل شوي، خو تر اوسه د دوی د وجنې علت نه دی معلوم شوی. اخوا بیا د پاکستان ناکراره صوبې بلوچستان کې چارواکي وایي د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د ساحلي ښار گوادر په سیمه کې د سمندر غاړې د 2 امنیتي عسکرو په شمول 4 تنان وژل شوي دي. د دغه پیښې ذمواري هم د طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د پاکستان د قومي سلام صحت ادارې NHS وای پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې 2.5% کمواله راغلی دی. د وزارت بیان وای دینه معلومیږي چې موږ د پولیو خاتمه هدف ته ورنږدې شوی یو. د پاکستان د محصولاتو ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو ABR د هیواد مرکزی بینک، سٹیٹ بینک او د ونډو د بازار د سارنې کمیشن نه د پاناما لیکس او بهاما لیکس کې د شاملو خلکو د بینک اکاونټونو تفصیل غوښتې دي. په پاناما هیواد کې د 1500 نوي تنانو او بهاما هیواد کې د 1500 پاکستانیانو په اړه معلومه شوې چې په پټه کاروبار کړی او د ملک نه په $40 وخکري چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د خلکو نومونه هم شامل دي. او عراق کې د داعش ډلې تر ټولو مهمه خار موصل آزادولو لپاره د عراقي ځواکونو اتحادیانو د عملیاتو په ترڅ کې پېشمرګا کمانډرانو میډیا ته ویلي دي هغوی د جنگیالي ډلې نه باشکا خار نیول دي او دغه خار ته ورننوتی دي. د کورد پېشمرګا کمانډرانو وینا ده د داعش تر قبضې لاندې سیمو کې په لویه پیمانه پرمختګ کړی دی. دغه پرمختګ په داسې حال کې شوی چې د امریکا دفاع وزیر اشکاټر سیمې ته ورغلی دی. د کورد مشر مسعود بارزانی او وزیر اعظم حیدر علی بادی سره لیده کاته کړی دی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته غوږ یو نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت دا کتنه نن کوي د ډی وی ریډیو همکار بیروز خان صاحب زموږ استودیو کې موجود دي. په خیره
سلامونه احترامونه. د نیویارک ټایم دغه خبر دی چې په هغه کې د هندوستان او د پاکستان په اړه باندې لیکل شوی دی او دا دواړه یو خبر مابل د ډیفنس نیوز نه هم راخسته دی. یعنی د دفاعي چارو خبرونه د هغه یو امریکایي چارواکی دی دغه خبرې کړي دي. په هغه به هم زه د ګران اوریدونکو خبروم چې سوی خو د وړمبنی کوم آرټیکل دی د گیتا آنند او هغه دا وایي چې پاکستان او هندوستان دواړه اټمی ملکونه دي، اټمی قوتونه دي او داسې ښکاري چې د جنگ په لاره روان دي. په دې باندې تفصیل دی خو په دې تفصیل کې دا دوه درې کسان زه غواړم چې تاسو سره کوټ کم. یو د دلته رسیدنې اداره د بروکینګز انسټیټیوشن د هغې سره کار کوي، پخوا د سی آی ای یعنی د امریکا د استخباراتي ادارې سره و، بروس ریډل چې په دغه ایشیا کې پاتې شوی دی. یو د هغه بل یو لیکوال ده چې هغه مایرا مکډونلډ نوم دی د هغې او د هغې کتاب دی ډیفیټ از این اورفن هاو پاکستان لاست د گریټ ساؤتھ ایشین وار. دغه او یو د هندوستان پخوانی یو پوځي دی شوکلا. زه د غواړم چې د هغې دغه خبرې تاسو شریکې کړم. دی وایي چې د بروس ریډل نه چې پوښتنه شوې ده د هندوستان او د پاکستان د صورتحال دی، نو هغه وایي موږ داسې ځای کې یو چې دا داسې نه ده ګندې موږ واپس نه شو تللی د هغې نه. یعنی مطلب اداره چې کله چېرې دا جنگ اوس لا شروع شوی نه دی، موږ دا جنگ ودرولی شو، خو وایي چې په ډېرو طوفاني اوبو کې یو. او دغه د بروس ریډل وینا ده. بیا په دې باندې چې تبصیري هم شوي دي، په دغه تبصیرو کې بیا داسې وینا هغه کړې ده چې موږ دې ته انتظار یو چې کله به بله حمله وینو. دا د پاکستان لخوا چې کوم دا تندرو دي تر هغه ډلې دي په هند کې چې کومه حمله کوي، په دې باندې خبره کوي چې کله به موږ بله حمله وینو او دا فقط وخت ته انتظار وي. نو دی وایي چې وزیر اعظم مودي خو کر خراخ کړی ده. دی به لکه د تیر سربراهانو د هندوستان چې لکه تیر نور مشران تیر شوي دي پاتې شوي دي، دی به د هغې په شانتي نه وي او ځکه فقط سفارتي احتجاج ته به دې کینني. او ځکه که چېرې دې سفارتي احتجاج ته کینی نو د چې کله د اپوزیشن کې لیډر مخکې او اوس وزیر اعظم دی، د پاکستان په اړه باندې د تدرګۍ په اړه باندې ډېر سخت دریز نیولی و، سخت دریز اوس نیولی هم دی او خلک ورپسې هم ولاړ دی. نو وایي دی به خپل حیثیت ته لاسه ورنه کړي که چېرې دی هم سفارتي احتجاجونو ته کینی. مایرا مکډونلډ چې دغه دا وایي چې د هندي میډیا تند دریز انډیا جنگ په لبیایي او دغه د انډیا د هند د اولس او د میډیا په دواړو سره دغه یو تاثر تړلی دی چې ګندې د انډیا اولس او میډیا غواړي د هندوستان او پاکستان په منځ کې جنگ وشي. خو د دې سره سره دغه اجی شوکلا چې دی دغه د هندوستان د پوز پخانی او افسر پاتې شوی دی، دی دا وایي چې که چېرې د پاکستان پوز به وي دې ته اړ باسل شي، ابه دې ته مجبور کړل شي چې جوابي کاروایی وکړي که چېرې هند د هندي ځواکونو بیا د سرجیکل سټرایک پرنګ عملیات وکړل، ځکه وایي د پاکستان پوز دا تاثر نه پرېږدي چې ګندې د ملک ساتلو لپاره تیار دی، په هر څه باندې د دوی نظر دی. او که چېرې دا تاثر وي نو دی وایي نه پوهیږو چې دا جنگ به بیا تر کومه حده رسي. غټه خطر دا ده چې کله ته جنگ تود کړي نو بیا به یې سړوي څنګه. دا دغه بروس ریډل هم یو پوښتنه راپورته کړې ده. خدای اجي شوک لوي زه یې ریګم ځکه مونږ اسرائیل نه یو چې په غزا ورشو یا امریکا نه یو چې په هیټي ورشو. مونږ د دنیا سلورم غټ پوز یو او د یولسم غټ پوز سره مخ یو. دا دغه افسر وایي چې یره دا ده د بر دوه غټو پوزونو په منځ کې جګړه وي کچري جګړه کیږي. ښه بیا دی وایي چې مودی کوشش وکړو چې کله د اقتدار واخست وزیر اعظم منتخب شو نو کوشش وکړو چې نواز شریف د پاکستان سره ښه تعلق جوړ کړي خو هغه څه نتیجه ور نه کړه. او وی دا ځکه چې نواز شریف ته هم معلومه ده چې په پوز یې څومره وسرسي. که نواز شریف غواړي هم چې کنه تعلق ټیک کړي خو هغه د پوز د اختیار نه پرته کوم ځان ته بل اختیار نه لري نو دومره وی دومره پر زور نشي راوړی اسې نه دې د اقتدار نه لري کړي. خدای دا بیا دا هم وایي چې په پاکستان کې هم د خلکو او میډیا دا غوښتنې دي جذبات یې راپارولي د خلکو او داسې ښکاري چې دوی هم ګڼي د جنګ پلوي کوي یا د پوس په شا ولاړ دي. د مودی په اړه باندې دوی وایي چې مودی ګندې په یو زمري ته ختلی دی اوس په زمري سور دی او اوس ترې راکوزېدی نه شي. د بلې خوا په پاکستان کې هم یو ګڼ شمیر خلک د پوز په شا ولاړ دي او دغه شان میډیا هم چې د پاکستان حکومت مجبوروي چې د صبر او زغم خبرې ونه کړي. یعنې که نواز شریف غواړي هم چې د صبر او زغم خبرې وکړي نه پرېږدي هغې ته. دا مایرا مکډونل دا خبرې کوي. او بیا بروس لیډل وایي چې حالات ډېر خطرناک دي بس یو ترهګر برید تر منځه دی د جنګ او د امن. خو د دې خبرې سره سره د امریکا یو چارواکي چې انډر سیکرټری دی په د ترهګرۍ خلاف چې کوم اقدامات دي په خصوصي توګه چې د هغوی مالی مرستې څنګه ودرول شي د دې د دغې څانګې سره دی د ده نوم دی ایډم زوبین. دلته په امریکا کې یو د څېړنې یو اداره ده یو سکول دی هلته کې ده په خپله وینا کې دا ویلي دي. مهمه خبره هغه دا ده چې امریکا وایي چې امریکا ګوته څنډولې ده پاکستان ته. وی ویل ناټ هیسیټیټ ټو کنډکټ سرجیکل سټرایکس ان پاکستان ټو ډسټروی ټیرر نیټورکس. څنګه چې هندوستان سرجیکل سټرایکس کړي دي په مخصوص ځایونو باندې هغې عملیات کړي دي وایي امریکا به د دې نه یعنی ډډه ونه کړي چې په پاکستان کې همدغه شان سرجیکل سټرایکس وکړي. دی وایي چې مسله دا ده چې پاکستان حکومت او په ځانګړې توګه آی ایس آی د نوم هغسې دی انټر سروسز انټیلیجنس وایي چې آی ایس آی په ځانګړې توګه آی ایس آی د ټولو ترهګرو خلاف یو شان عمل نه کوي. دا ایډم زوبین وایي. مونږ په پاکستان کې خپلو ډلهیزو ته وایو چې د ترهګرو خلاف عملیات وکړی او مونږ درسره یو خو مونږ به دا پروا ونه کړو که یوازې هم د ترهګرو او د هغې د پټو ځایونو خلاف عملیاتو ته اړباسل شو او مجبور کړل شو. دا دغه زوبین په خپل وینا کې وایي. وایي منو چې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار دی او په ډیرو ځایونو کې پشاش شوی دی. مونږ منو چې پاکستان په شمالي وزیرستان یا دغه شانتي په غربي پاکستان کې په آپریشن کې پوځي عملیات او د تحریک طالبان ته مالی مرستې ودرولې دي او داعش ترهګر ډله ګرځولې ده او دا د پاکستان لاسته راوړنې دي. خو ایس ای بیا هم څه ډلې ساتي او دا توپیر کول مونږ ته د منلو وړ نه دی. ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او زو اروپای هیوادونو کې هم د کډوالو مسله ډیره کړکېچنه او شمالي فرانس ساحلي خار د کیمنا د کډوالو کړي شروع کړی شوی دی. د فرانس حکومت وای چې د جنگل په نوم د غزې کې چې کوم د کډوالو کیم دی هغه بلې علاقې ته انتقالوي، ځکه دغه کړی روان دي. په دې اړه نور تفصیل له سره شریکوي د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر.
د فرانس غربی کالی ساحلی خار کې د کډوالو د ځنګل په نوم جوړ کاپ د ختمولو حکومتي فیصله وروسته د غلطه د نړۍ د بیلابیلو سیمو نه راغلي کډوال په کډه کولو مجبور شوي. فرانس وايي دا ګامې د انساني همدردۍ په بنیاد پورته کولو فیصله کړې چې ورسره به د هیواد لټولو غټ د جونپړو آبادی هم ختم شي. دې کام کې تر 8000 پورې کسان په نامساعد حالاتو کې پراته وو او د دوی په لری کولو بعد حکومت تر مخه یو اونۍ ولګي. د کیمپ ختمولو حکومتي فیصله خلاف کډوالو پر سر کې احتجاج هم کړي او دوی په کابو کې ساتلو لپاره راغلي پولیس باندې کاڼي لوټي وشتلې وي. خو بیا د ټولو کډوالو نظر د کام په حق لایو شان نه دی. د ګینی افریقا نه په کډه امدو دیالو وای هله لري چې دا حکومتي فیصله به خطا تاثیر لري. د زیاتوی یوازې د کور نه راوتی او سبق ویل غواړي، نو ځکه په دې کار نشته چې سو کې چرته بوزي. دا کډوال به د فرانس نورو ځایونو ته بوتلی شي او حکومت اراده څرګنده کړي چې دوی ته به فرانس کې د اوسېدو اجازه هم ورکوي. خو بیا یو شمېر هغه کډوال کم چې فرانس کې د اوسېدو اراده نه لري او د کالیس نه برتانیې ته اوړېدل غواړي، د فیصلې باندې خوشاله نه دي. د سودان نه راغلی یو کډوال وایي د فرانس حکومت دا فیصله ورته منظور نه ده.
I heard that if I can go to UK and I have a fingerprint in Italy, perhaps the
دی وی کوزه برتانیې تتل غواړه مو زما رجستریشن اټلی کې کیږي. نو ما ورېدلې چې برتانیې حکومت به بیا ما واپس اټلی تاسوي او زما داسې نه د خوخه. برتانیې د تیر اتلس میاشتو راهسې د دیارلس سوه بې مور پلاره کډوال ماشومانو په خپله خاوره د زیږولو په کار لاس هم پورې کړی. د فرانس یوه خیراتي اداره تیری دی اسایل یا اف ټی ډی ای کومه چې په دې مد کې د فرانس د حکومت نمایندګي هم کوي، د دې یو ویان پیری هنری وایي تر دې مهاله تر شپږ زهو پورې کسانو نه اختنې پوښتنې کړي او دې هفته کې به یو سل څلور نوي ماشومان برتانیې ته لیږي. دا لا اوس هم واضح نه ده چې لندن به څومره ماشومان واخلي، خو داخله وزارت یې ویلي اویا ماشومان یې برتانیې ته راوستي. برتانیا د یورپي ائتلاف قانون کوم چې د ډبلن ریګولیشن په نوم هم پیژندی شي د لاندې دا حق لري چې دغه ماشومانو د عمرونو په اړه د دوی له سیاسي پناه ورکولو یا دوی خپلو کورونو سره یو ځای کولو په اړه فیصله وکړي. د ترمنز نن فرانس د کډوالو په کمپونو کې په بیلابیلو ژبو لیکل شوي خبر پاڼې هم خپرې کړې، په کومه کې چې د کډوالو نه غوښتلې شوي چې دوی د برتانیې ته د اوړېدو خبرې نه واوړي او خپل سامانونه د راغونډ کړي چې نور ځایونو ته واستول شي. د خبرو د کډوالو او چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم سیوا کړي. دا کډوال چې زیاتره پکې افغانان، سودانیان، ایتوپیایي او ایرتریان شامل دي به ارزي کمپونو ته بوتل شي او دغلته نه به دوی فرانس کې سیاسي پناه هم اغستې شي. د درې ورځو په دې کار یو سل پنځه څلوېښت پورې بسونه مامور کړي شوي. د فرانس داخله وزیر وایي نه غواړي چې د کډوالو سره زور زبردستي وکړي، خو که چېرې دا کډوال د کمپونو نه نوځي یا غیر دولتي موسسې ورته کار ګرانوي، نو بیا به دوی مجبور وي چې د قوت استعمال وکړي. د ځنګل په نوم دا ځای روانول د یورپ کډوالو لانجې کې یوه ثقيله مرحله ګڼل کیږي. د کمپ د برتانیې، فرانس او د کالیس د ځایي اوسیدونکو ترمنځ تعلق هم په وروستۍ موده کې ډیر خراب کړی.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او اوس در سره یو بل رپورټ په اړه باندې تفصیلات شریکو. په د عراق په موسل ښار کم چې دا وخت داعش ډلې په قبضه کې لري، د دې د آزادولو لپاره اته ورځې وړاندې د عراقي ځواکونو اتحادیانو عملیات شروع کړی دي او نننی رپورټونه داري چې په دغه ځای کې موسل ته نږدې باشکا خار چې کم دی هغه د پېشمرګ ځواکونو په قبضه کې راغلی دی. د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین په سوشي به وړاندې تفصیل د ډیو ریډیو همکار سمینه احسن ته ویلو او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
دا دویمه هفته د سرنګ چې تاسو ویلې او په موسل کې دا داعش چې کم د کنټرول لاندې دی، دا د عراق دویم غټ خار دی، نو د دغه کنټرول ختمولو لپاره واپس اخیستلو لپاره جګړه روانه ده په دویمه هفته. خو دا جګړه داسې ده اوس اول خدا وې مجه پدې کې کوردان او عراقي عسكر چې دی دا برخه اخلي، خو د کوردانو کردار بیا ډیر مهم دی. وسلی جګړه هم هغوی کوي. دغه عسکر لا خار ته ورننوتی نه دي. دوی غیر چاپیرا په خاصه توګه په شرق او په سویل کې جګړه روانه ده. دوه کلی چې دی غټ غټ دا نن او پرون د اتوار پر ورځ او د ګل پر ورځ چې دی بشکا کزه دغه نوم صحیح وایم بی ایس ایچ آی کیو ای د لیکل دی او برتلا دا دو سیمې چې دي په دې کې ډیر کلی اخستلې شوی دي. خو هلته کې لا خبر یالان نشي تللی چې تازه پورا دننه څه حالات دي هغه ویل شي. او بیا په کې ډیر سیمې دغلته کې نور هم نیولې دي غیر چاپیرا د کوردو او د دغه عراق اسکرو د نږدې سیمه چې بیا شاوخوا اوربل دی هلته کې د امریکا د دفاع سکتر دا تیر د اتوار او خالی په ورځ د چارواکو سلیده کاته کړی دی او د کوردانو رول استایل دی چې دوی ته کیژوالټیز یعنی د دې مړی ځکه په دې جګړه کې زیات کیږي چې دوی ټول نه سخت جګړه هم دوی کوي. نو کو ګوره دغه سیمه زیاتره تر اوسه پورې چې داعش پر ضد تندرا وډلې پر ضد چا قوي جګړه کړې ده نو هغه هم کوردان دي په دغه سیمه کې. د دین علاوه زب د وېم چې د پوزیانو چې کم اوس دغلته کې پوزیشن دي نو په دې کې امریکایي دغه خوشته دي کومک شته دي ایر سټرایکس او دغه دغه شته دي. د امریکا چې کم د دې ائتلافیانو د جګړې لپاره د امریکا کم مشر دي نو هغه بیان ورکړی دی په خپل ټویټر باندې بیا نیویورک ټایمز هم راغسته دي. نو هغه دا وایي چې اوسه پورې سمره هم موږ اهداف ټاکلیو نو هغه تر سره شوی دی. خو یو پوښتنه ده چې آیا دوی په ستراتیژیکي توګه باندې نه غواړي چې لا ډایرک خار ته ورننوځي او کنه کوم ریزیسټنس یعنی مزاحمت ورته کیږي. خو د سیمې نه سار ما په ان پی آر باندې د دې ځای یو وتلې ریډیو دی هغه خبریال رپورټ ورکو چې په غټه شمیره کې خلک لګیا دي دغه پریدي
ترکی کردار هم په دې جګړه کې مخې ته راځي. ستاسو په نظر کې ترکی ولې غواړي چې په موسل کې خپل عسكر په ځای کې یال تکي کنټرول ولري؟
د طیب اردوغان چې دی د ترکی په دې جګړه کې هغه په کار دی چې زمونږه رول وي. خو عراق وزیر اعظم لبادي خبرداري ورکړې ده چې موسل ته جګړې لپاره راغله د داعش خلاف نو ګوره به ورته په انګریزي کې ویل دي اټ ول ناټ بی ا پکنیک. دا سینه چې تاسو په سیل راغلی تازه بیخی نیخ پنیغه خبرداري ور کړی دی هغه نه غواړي چې دلته کې راشي. او زلمی خلیل زاد څوک چې په عراق کې امبیسډر هم د امریکا پاتې شوی دی نو هغه وی په مجله دی نیشنل انټرست کې لیکلی دی چې په دې جنگ کې دننه اوس بل جګړه امکان لري ا د ترکی او د عراق ته. اوس ته ترکی سره کار دی چې څوک راغواړي نه او د سره دومره غم دی چې په پردی کور کې جګړې ته بډی راخکلی دي ناشته. نو د اغه خپل وجوهات دي چې به تاسو په دغه سیمه کې بلکې الته کې لګیا دي پوزونه لیګلی هم دي خو ا د موسل نه بهر دي 50 کیلومتر دي یا 15 د کشمیره کې زل غلطي ګم هم دغه بشکې سیمه کې دي. د دې مسله دا ده د عراق یې را ده کدې دل تراغ او موسل ته ترکی نو دی واپس نزی او د اصلي جګړه د داعش خلاف نه د خلک په پوی دی ا د کوردانو خلاف ته کوردان لګیا دی د ترکی نه د خپل سیمو د آزادو لپاره یو تحریک شروع کړی دی او دا اغه سیمې دي په کم کې چې د کوردانو بیا زیاتره د غشاو خو د عراق ته سیل مچ کم کې اکثریت دی د کوردانو. نو د اصلي جګړه په ذهن کې دغه پرته ده. او بل یو سوچ دا هم دی چې دا تر ډیره وخت پورې کله چې خلافتو نو دار دوی لاندې و خو دوی دا سوچ نه کړي چې موسل خار خو د میزوپوتامیا هغه د وختو د چې عیسی علیه السلام د پیدایش نو وړاندې دومره غټ خارو ده. نو د دغه خپل اهداف دي د ترکی د داعش غم دونه نه دی وړي سونه چې د خپل اوګد مودي غم چې دی نو هغه وړي.
بل طرف ته بیا د موسل اهمیت خبره هم راځي چې ولی موسل دومره اهمیت لري. یو خو د داعش لپاره کدا شل تنو باسلې شي یالته کې ختم کړي شي نو بیا به موسل بیا به داعش سکه چې موسل هم
یو خدا چې دا د عراق په دویم نمبر خار دی. خو کتا سو ګورې نو ابو بکر البغدادي د تندرا و داعش ډلې مشر چې کله خپل خلافت اعلانونه د موسل نه کړو او دا د دوی لپاره ډیر مهم دی. بل دا د نظریاتي دغه چې کم بنیاد دی هغه ټول په دې ځای کې جوړ شوی دی. نو زبدا وې م چې دا او په دویم نمبر د عراق غټ خار دی اسلامیک سټیټ یعنی دا زه د عثماني ورک ټایمز کې یو دغه کته حسن یو تن د دغه سیمې هغه په لیکل کړی دی په هغه پیج په هغه پاڼه باندې کم کې چې هغه ذاتی مضامین یا کلمونه لیکل کیږي. نو هغه ویلي چې انحیازا دا یو ټکی استعمال کړی دی چې د دې لپاره دوی پلان جوړ کړی داعش که موسل دوی بیلی نو دوی با سټریټیجیک ټیمپرری ریټریټ کوي، یعنی سټریټیجیکي توګه باندې ارزی یا موقتی به پشا کیږي، خو دوی د لاسه نه ورکول غواړي دا سیمه. د دې سټریټیجیکي اهمیت هم ډیر زیات دی او نظریاتي اهمیت هم زیات دی، او بیا دا چې د دوی خلافت هم د دین اعلان شو. نو داعش ډلې په مختلفو خپل پلیټ فارمونو سوشل میډیا او په مجلو زی په زی دغه خبره کړي که مونږ د دینه اوزو، بیا د دینه دوی چې اوزینو دوی به شام ته ځي. امریکایي چارواکي وي او د شام سره لاره شته دی چې کله دوی شام ته ځي الرقاته به ځي چته چې دوی هډکوارټر دی. نو بیا به دوی دا مطلب داری چې کله دا هر یو وړخته شي نو دوی ته به کار آسان شي. اوس خدا خوره ده دا جګړه، نو دوی ستراتیجیکی توګه باندې دا جګړه یو پوینټ تر وستل غواړي.
سید موسل تاریخي اهمیت څه ده لک شانتي کا
لاند بداوې مسنګ چې ما وې د ترکی خدا خیال چې دا زمنګ د غلان دی و. نو صاحب هغه خو د ومه سدینه تر 15 پورې د اول بداوې مسجد د عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب کم چې د مسلمانانو په تاریخ کې بیا یو خپل ځای لري، دا د هغه په وخت کې د اسلام لاندې راغلی و فتح کړی شو په خلافت کې پاتې کېدو نه پس بیا د ترکی چې کم خلافت عثماني هغه کې هم پاتې شوی ده. خو ګوره یو خبره ډېره ضروري ده چې ګوره د موسل تاریخ چې دی دا د اسلام نه مخکې ډېر زیات غنی او مالدار دی. دا د اسیرین د هغه وخت او میزپتومیا دا چې کم سیمه ده دلته غټ سلطنت تیر شوی دی، دا د هغې برخه وه. اوس هم چې لاړ شي ټولې نښې نښانې موجودې دي. بیا په دې کې صرف ګورې سنی مسلمانان نه دي، دا وخت صرف دغه چې دی اکثریت سنی مسلمانانو دی، خدا سنه د ګوره دی کې کرسچن یعنی سیان دي، کوردان دي، اسیرینز دي، دا ټول تاریخي ځای دی دا، او دا په خوار هسې د دغه برخه ده. بیا په کې داره چې تیل هم پکې دي او ماربل هم پکې پیدا کیږي، او خ یعنی په وسایلو باندې هم غنی شې دی. نو
ډیره مهرباني افتخار حسین د دومره تفصیلاتو.
او ګران اوریدونکو اوس راځو د امریکا په سیاست باندې خبرې کوو. د امریکا سیاست دا وخت ګرم دی د انتخاباتو لپاره. د راتلونکو میاشتې نومبر په اتمه نیټه باندې به صدارتي انتخابات وي په امریکا کې. دا غیر لپاره دوه چې کوم مهمه امیدواران دي دا غیر ترمنځ به مقابله وي. یو خو د ډیموکرات ګوند چې کوم امیدوار ده هیلری کلینټن، او دویم د ریپبلیکن ګوند چې کوم امیدوار دی ډونالډ ټرمپ. دواړه په یو بل باندې تورونه هم لګوي. ډونالډ ټرمپ په هیلری کلینټن د کرپشن تورونه لګوي، او دغه شان کرلی کلینټن هم په هغه باندې د بیکایدګو او د کرپشن تورونه لګوي. د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد په یو رپورټ تیار کړی او دوته تاسو پام راګرځو.
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د هیواد د ملي امنیت پر مسالې جلا دریز لري. ټرمپ د هیواد د ملي امنیت مسله نیغ په نیغه کډوالو پورې تړلې ګڼي. له همدې امله ټرمپ د خپل کمپاین له لومړۍ ورځې امریکا ته د کډوالو له راتلو سره سخت مخالفت څرګندوي. په پاریس کې د تیر نومبر د میاشتې له ترهګریز برید راهیسې ټرمپ امریکا ته د مسلمانانو پر اتک د بندیز وړاندیز کړی و. ټرمپ همدارنګه هیواد ته د سوریې کډوالو له راتګ سره هم مخالفت څرګندوي، او خبرداری ورکوي چې د کلینټن له هغه پلان سره به په امریکا کې د ترهګرۍ خطر زیات شي چې غواړي په امریکا کې د سوریې کډوالو شمیر و 15,000 ته لوړ شي. ټرمپ په خپل دریمې مناظره کې چې تیره ونې ترسره شو وویل دا چې تاسو سوریې کډوال منئ نو صبر وکړئ او به ګورئ چې په راتلونکو کلونو کې څه پیښیږي. کلینټن د ټرمپ دا غوښتنه چې مسلمانان دې امریکا ته نه پرېښودل کیږي وغندله. خدای وویل چې له سوریې او نورې نړۍ څخه راتلونکي کډوال باید سم امنیتي چک شي. کلینټن د دوهمې مناظرې پر مهال وویل زه به هیچا ته د اجازه ورنه کړم چې زموږ امنیت ته ګواښ متوجه کړي. همدارنګه د هیواد دننه د کورنۍ ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې دواړو کاندیدانو د سخت دریزه او توندلاري اسلام د مخنیوي په هڅو
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د ډیو ریډیو د خبرونه روانې دي. سو شیبو کې به د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین هم سټوډیو ته راشي او بیا د بازار پروګرام به هغې کوربه وي. بازار پروګرام کې همیشه موږ تاسو ته په اقتصادي موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو. نو دا خبرونه لا روانې دي د ډیو ریډیو سره. اوسې 15 منټه خبرونو وروسته به کوم دی بیا موږ ستاسو په وړاندې باندې راځو او د بازار پروګرام به وي د ډیو ریډیو سره. اوسې
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوردونکو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبرونه ته غوږ یې. نن د ګل ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 23مه نیټه ده.